بیٹنگ ساؤت افریقی وکړه او افغانستان ته د ګټلو لپاره د 211 رنزونو هدف ورک.
ترنو ودرکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د زین ورسپانو اداري لوستي دی او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
دنیا ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ په وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه وشوه چې پکې زنو وفاقي وزیرانو نه علاوه د فوز مشر هم ګډون وکړو. په غونډه کې د ترهګرو پر ضد په کاروایانو تیزولو اتفاق وکړی شو او ویل شو چې ترهګر او د هغوی سره مرسته کوونکو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کیږي. ورسپانه لیکي چې کله هم دا قسمه غونډه کیږي نو پکې هم دا خبرې کیږي. د ترهګرۍ خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شوی دی، خو ډېره د افسوس خبره ده چې سیاسي حکومتونو، ادارو او سیاسي مشرانو په شمول عام اولس هم د لړکې خپل کردار صحیح اونه لوبو. ورسپانه لیکي چې سوال دا دی چې د قومي اکشن پلان په څومره نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شو. د دې په تفصیل کې د تللو ضرورت نشته، خو که واقعي د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړی شوی وي نو اولس به د ترهګرۍ د لعنت نه خلاص شوی وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د کاروایانې زر تر زره مکمل کړی شي، دا شان چې د عملیاتو له وجې کم خلک بې کوره شوي دي نو د دوی د په عزت سره واپسی هم یقیني کړی شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د مکمل خاتمې خبره ده نو دې حواله سره د ډېر څه کولو ضرورت دی، ځکه چې په آرمی پبلک سکول حمله، باچا خان یونیورسيټي حمله او یو څو ورځې وړاندې په پېښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه د دې خبرې ثبوت دی چې د ترهګرو نیټورک تر اوسه کار کوي او د دوی سره مرسته کوونکي په معاشره او سرکاری ادارو کې موجود دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې تر اوسه وسلوال موجود دي او فوج یې پر ضد عملیاتو کې بوخت دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې په قبایلی سیمو کې د بندوبستي نظام قائم کړی شي چې قبایلی سیمې ترقی وکړي او د فاټانه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی ته په سرکاري توګه کړی شوی دا انکشاف چې د ټول ملک په یوټیلیټي سټورونو کې په خرڅېدونکو شیانو سبسډي ختمه کړی شوی ده د تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې د یوټیلیټی سټورونو نه اولس د بازار نه په ارزانه نرخ د ضرورت د استعمال شیان ترلاسه کوي، نو حکومت له پکار دي چې نه صرف سبسډي دي نه ختموي بلکې د یوټیلیټی سټورونو په شمیره کې د اضافه وکړي چې ورسره به نه صرف په روزګار کې اضافه وشي بلکې اولس به په خپل دروازه په ارزانه نرخ شیان هم ترلاسه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان بسپانې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده او لیکي اوس وخت راغلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جامع دواړه اخیزه خبرې ترې شروع شي. بلخوا نیویارک ټایمز او ورځپاڼه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټول شوو معلوماتو په اړه لیکي چې امریکایي فوج په افغانستان کې په دې وروستو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه د پاکستان او پلټونکو ډلې هند ته سفر ضروري او تاریخ ساز بولي. ورځپاڼه لیکي د روان کال په جنوري میاشت کې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز د وسلوال برید لامله دا ممکن و چې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو روانه شوې پروسه اغیزمنه شي. ورځپاڼه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او داغه د پاکستانی هم منصب نواز شریف ته حکومتونو ستاینه په کولو سره وایي چې د پټانکوټ برید پس هم د خبرو اترو سلسله متاثره نه شوه او دوی له یو بل سره رابطې جاري وساتلې. ورځپاڼه لیکي د دغه برید درې میاشتې پوره کیږي او اوس د روانې میاشتې په اخره کې پاکستانی پلټونکي ډله هند ته ورځي. ورځپاڼه لیکي په عین حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع دوړه خیزه مذاکراتو سلسله په ځای ولاړه ده چې د تیر کال په اخره کې اعلان شوې وه. د ورځپاڼې په خبره اوس وخت راغلی دی چې دغه پروسه واپس شروع شي. ورځپاڼه دا د مایوسۍ خبره بولي چې په نیپال کې د سارک سرمشریزې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سشما سوراج ترمنځ په ملاقات کې د پټانکوټ پیښې علاوه نورې خبرې ونه شوې. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان لخوا له هند سره استخباراتي معلومات شریکول یو مثبت ګام و. ورځپاڼه لیکي د پټانکوټ هوایي مرکز او ممبئی ترهګر حملو په لړ کې جدي ګامونه اخیستل یوه مثبته اشاره ورکولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټولو شویو معلوماتو په حواله وای امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په افغانستان کې د روان کال په جنوري او فروری میاشت کې 251 بمونه غورځولي دي چې د تیر کال هم د دغه مودې کې موازنه وشي نو دا شمېر درې چنده زیات دی. رسپانه لیکي دغه بریدونه د ولسمشر باراک اوباما تر فیصلې وروسته د روان کال په سر کې شوي دي چې لامل یې پوځ زیات واک ترلاسه کړ چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف بریدونه پیل کړي. په دې کې د تورا بورا سیمه شامله ده چېرته چې یو وخت پکې اوسامه بن لادن پناه اخیستې وه. د باراک اوباما لخوا د نوو اعلان شوو اصولو له مخې امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې پر طالبانو حمله کولی شي که چېرې دغو ځواکونو ته ترې نیغ په نیغه ګواښ ورپېښ وي. همدغه راز د اسلامي دولت وسلوالو خلاف د جنګېدلو په لړ کې امریکایي پوځ ته لا نور اختیارات حاصل شوي دي. د پوځي کمانډرانو په خبره په تیر اوړي کې دغه وسلوالې ډلې د افغانستان په لږ تر لږه شپږو ولایتونو کې کنټرول حاصل کړی و، خو بیا په دې وروستو کې افغان ولسمشر اشرف غني او امریکایي پوځي کمانډرانو ویلي دي چې د هوایي ځواک کمپین او د افغان پوځ ځمکنیو عملیاتو له کبله دغه وسلوال تر یو ولایته محدود ساتل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال اړیکو تاسو غوږی درنو ودونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت یې د تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. ښاغلی غنی دا هم ویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړی شي او زیات شمیر ولایتونو کې به یې لوی اقتصادي پروژې هم پیل شي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپل وینا کې وکړې. رضوان مراد د ولسمشر د وینا مهمې ټکي دروروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
د وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصرې کېدی چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1495 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمه اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که څه دای وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزوري ګڼي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړتیا تاسو وګورئ درنو ودونکو، اوس وخت شوه دی د ونیزي خبرونې د باختر ستوري. دا د بی خبرونه ده او د دې پروګرام کوربه باز محمد عابد دی. راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم پنننې خبرونه کې په ګوګل ژباړن کې پښتو ژبه ته د ځای ورکول په ویاړ په کابل کې د یوې جوړې شوې غونډې ریپورت درکړو. بیا به د ننګرهار تیاتر ټولنې له مشر خلیل خاطر سره د تیاتر یا سټیج ډرامې په وسنی وضعیت د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په جلال آباد کې د سولې د ماښام په نوم د یوې مشاعرې حال هم په ریپورټ کې درکړو. لومړی رپورټ ترازو د افغانستان د ملي معلوماتي ټکنالوژي ادارې یا نتفای د تیر یو کال رئیس هڅه پیل کړې و چې پښتو هم د ګوګل شبکې ژباړن سیستم ته ورننه باسي. د دغې ادارې اسو ته په ټولنیزو رسنیو کې په لسګونو زرو پښتنو په هیواد دننه او له هیواده بهر میشتو پښتنو کمپاین وکړ. له یادې ادارې سره یې خپلې غوښتنې غبرګې کړې چې بالاخره د 2016 میلادي کال فروری کې دغو هڅو رنګ راوړ او پښتو د ګوګل شبکې ژباړن کې ځای وموند. په همدې ویاړ په کابل کې میشتو یو شمېر فرهنګي او مدني فعالانو د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې د ګوګل شبکې نه د مننې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د ګوګل شبکې نه د مننې په دغه مراسمو کې د کرکټ نړیوال سټیډیم کې شاوخوا 3500 هغه لیکونه زړول شوي وو چې د ښوونځیو زده کوونکو په خپلو ګوتو لیکلي وو او په خپلو لفظونو یې له ګوګل شبکې څخه مننې کړې وې. سعید زابلي چې د نورو فرهنګي ملګرو په هڅو یې د ګوګل نه د مننې په موخه د لیکونو د راټولولو په کمپاین کې فعاله ونډه اخیستې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
په ښوونځیو کې همدا کمپاین وچې نه ده هلته ماشومانو زده کوونکو چې له اتو کلو تر څوارلسو کلو عمر درلوده د ګوګل لپاره 3500 لیک ولیکل. مثلا یوازې له هلمند څخه مشته 900 لیکونه راورسېدل. په دغو لیکونو کې په افغانستان کې د سولې په اړه وو، له ګوګل څخه مننه وه، او له نړیوالو څخه د فیسبوک، ایمو، ټویټر او له نورو مایکروسافټ له دغو څخه هیله سوې وه چې له افغانانو سره د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي. دا لیکونه مو ټول په کابل کې سره راجمع کړل، بیا مو دا لیکونه یو بل سره سریش کړل چې یو کیلومتر راغلل.
د افغانستان د ملي معلوماتي ټکنالوژۍ یا نتپای ادارې یو تن مسؤل سید مرجان زازی چې د خپل کاري ګروپ سره د تیر یو کال رئیس د ګوګل د ژباړې شبکې سره په اړیکو کې وو، په هغو ځوانانو چې پښتو او انګریزي ژبه باندې پوره تسلط لري غږ وکړ چې په ګوګل ژباړن کې خپل وړتیا وښيي او خپل ژبه غني کړي.
د ګوګل د پښتو خپلولو سره د نورو شرکتونو لکه مایکروسافټ او فیسبوک، اوریکل او سلهاو نور غټي کمپنۍ دي، د هغه توجه د پښتو طرف ته راګرځول هم دایم هم مونږ کار دی. د ګوګل ترانسلیټ کې په خپل ډیر کار دی. مونږ کم نه کم یو سل 200 ټکي د پښتو انګلیسي نه پښتو ته، پښتو نه انګلیسي ته وژباړو. دا مواد یا دا ډیټا چې آینده کې به دا بیگ ډیټا ورته کیږي، دا بیا نه تنها ګوګل ته بلکې د پښتو ژبې ته ډیر زیات خدمات اسانه کی. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره مونږ په مستقیم ډول ورسره په تماس کیو. دا غونډې هم مونږ ورته ویلي دي چې داسې غونډه به کیږي، هغه ورته ډېر خوشحاله دي. دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص مونږ ګوګل ته چې ښایو زه یم چې تا به نه وي، خو دا زمونږ دپاره د ویاړ ځای دی.
استاد نجیب منلی هم تاکید کوي چې پښتانه ځوانان د ژباړې په برخه کې په ګوګل ژباړن کې پوره برخه واخلي.
ګوګل ترانسلیټ ورننوتل یوه خبره ده، مګر ټولې اتوماتیکي ترجمې د خلکو کومک ته ضرورت لري. باید چې دا ترجمه دقیقه شي، دا ترجمه سمه شي او دا ترجمه معیاري شي. د دې لپاره چې هر څوک وس لري او هر څوک کولی شي، باید چې لازم پروګرام ته وردننه شي او په هغه ځای کې خپله برخه کار وکړي، خپل اصلاحات پکې راوړي او نوي مواد پکې ورځي کی. تر څو وکړی شو چې موږ هم داسې مناسبې ترجمې ولرو، هسې نه شي چې ګوګل ترانسلیټ د پښتو لپاره یو بلغم شي.
وته لنزورګر امدلار باب چې د ګوګل نه د مننې دغه مراسمو ته لننګراره ورغلی وو، په لیکوالو غږ وکړ چې د افغانستان د پرمختګونو څخه نړیوال د ګوګل ژباړن له لارې خبر کړي.
د دغه یو لوی فائده به موږ تاسو ته دای چې په نړۍ کې د افغانانو په حق له چې کوم تاثر موجود دی، کوم عکس د افغانستان او په ځانګړې توګه د پښتنو په حق له موجود دی، هغه به د دغه ګوګل د برکته اړخ ته لاړ شي. دلته اوس موږ ته نوی کار چې دی هغه دا دی چې زموږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، که د کلتور په برخه کې، که د انکشافي برخه کې، هغه زر زر په پښتو کې ولیکي او نړیوالو سره یې شریک کړي، تر څو نړیوال د دغه ګوګل د لارې هغه پیغام ترلاسه کړي. البته زما په څیر خلک چې هغه پښتو لیکل، املا او دا یې ډیره ګډه وډه ده، موږ ته د دې نه یو پیغام دا دی شخصا ما ته چې د دې نه وروسته به پښتو لیکل په هغه شکل لیکو چې کم معیاري لیکل دي.
لدی وړاندې د پښتو ګونډي ژبې اردو او پارسی په ګوګل شبکه کې شامل وي، خو په دې وروستیو کې د پښتو یو شمیر لیکوال او په ټولنیزو رسنیو کې په اعلانو هڅې پیل کړي چې پښتو ژبه هم ګوګل ژباړن کې ځای ولري، چې د 2018 کال فروری میاشت کې پښتو ګوګل ژباړن کې ځای پیدا کړ. خو لا هم دې ته اړتیا شته چې د پښتو زرګونه لغاتونه ګوګل ژباړن ته پورته شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په بیلابیلو مناسبتونو سټیج ډرامې وړاندې کوي، تر دې دمه یې په سلګونو ډرامې سټیج کړي چې د کتونکو پام یې ور اړولی دی. د دغه ټولنې مشر خلیل خاطر سره مو د سټیج ډرامې په اوسني وضعیت خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي دي چې یاد ټولنه لکله نه جوړه شوې ده.
تیاتر ټولنه د ننګرهار کې فعالیت لري. په هغه وخت کې د اسلامي ثقافت په نام ننګرهار کې فرهنګي مرکز درلود چې د هغې په ترکیب کې یو د تیاتر څانګه وه. هغې وخت دا فعالیت شروع کړی. بیا چې کله هېواد کې د نوی بدلون رامنځته شو، 1991 کال نه خپل فعالیت ته څو چنده دوام ورکړو، یو رونق یې نوی وموند او تر اوسه پورې په ډېر فعالانه ډول سره کار کوي.
ستاسې د تیاتر ټولنه د 1901 کال راهیسې دلته فعاله ده. بیا په 1915 کې د طالبانو نظام راغی. طالبانو ستاسې د فعالیتونو ممانعت ونه کړو؟
فعالیتونه خو محدود شو، خو بیا هم موږ د هغه وخت رادیو سره ټلویزیون خو موجود نو، څه همکاري مو لرله. طالبانو په دوران کې هم موږ بعضې نمایشنامې هغه د وخت د تقاضا او د وخت د سیاست مطابق پر مخ بیولې، او داسې خاص ممانعت یې زموږ نه دی کړی، خو ډېر محدود و. هغه فعالیتونه نه ډېر پراخوالی نه لرو ده. موږ به دغه تیاتري نمایشات په هغه وخت کې په بعضې غونډو کې، یا داسې کله کله وجود نارنج ګل میله، یا داسې کوم بل مشاعره، یا دغه کې یو نیمه پارشه به موږ وړاندې کوله، خپله هنري تنده به پېرماتېده.
او بیا کله چې د طالبانو نظام ړنګ شو او تحول رامنځته شو، ستاسې فعالیتونه څنګه شو؟
نو کله چې طالبان نظام ړنګ شو، دا نوی تحول رامنځته شو، نو بیا خو د دې هنر په مجموع کې ډېره زیاته ترقي وکړه، پرمختګ یې وکړه، زیات رونق یې وموند، او د هغې رئیسې زموږ فعالیتونه ډېر ماشاءالله اوج ته رسېدلي دي. او موږ اوس د هېواد په سطحه د لومړیو تیاترونو په قطار کې ځای لرو. دا تیاتر ښه ځلېدلی دی.
ښه، په دغه عمره کلونو کې تقریبا د 14 کلونه ووتل، تاسې په دې نوي نظام کې د تیاتر ډرامې جوړوئ، سټیج ډرامې جوړوئ، داسې که په مشخص ډول ووایي چې تاسې په کومو کومو موضوعاتو ډرامې جوړې کړې دي تر دې دمه؟
موږ خو دغه 1901 کال نه را په دېخوا، 1980 کال نه تقریبا ډېر سیریالونه هم جوړ کړي دي، هنري فلمونه هم موږ د تیاتر په چوکاټ کې جوړ کړي، ټلویزیوني ډرامې او سټیج ډرامې خو زموږ چا خبره د حساب وتلې دي. او په مختلفو موضوعاتو لکه د سولې په باره کې، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه، د روغتیا په اړه، د ځوانانو د ظرفیت لوړونې په اړه، همدارز د تعلیم او تربیې په اړه، د مخدره موادو د مخنیوي په اړه، نو په همداسې مختلفو موضوعاتو، همداسې د اجتماعي ستونزو، ټولنیزو ستونزو په اړه، نو موږ دغه ډرامې خپلو خلکو، خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړي.
دغه کوم موارد چې تاسې یاد کړل چې تاسې پې سټیج ډرامې جوړې کړي، دا ستاسې د ټولنې خپل ابتکار او که نه داسې په پروژې شکل باندې تاسو ته موضوع درکړی شوی وه؟
نو په دغه دوران کې خو ځینې پروژوي دغه موږ ته راکړل شوي موضوعات، او په هغې باندې موږ کار کړی، خپل باتې مونږ په خپل ابتکار باندې پر مخ وړي دي. زمونږ خپل ابتکار او چې دغه ځنې مسائل هم د ټلویزیون د لارې همداسې سټیټ ډرامو د لارې نه وړاندې کړي.
بیا مو دا چې په خپل تاسې کومې ډرامې سټیج کړي دي د ده امکانات بیا ستاسو د کومه کړي دي؟
نو دغه یو ستونزه خو مونږ دغه اوایلو نه تر دمه دمه پورې لرو چې دغه کم امکانات چې مونږ دغه ډرامو دپاره دغه کوو دا اکثره وخت مونږ د خپل شخصي لګ او د خپل جیب نه مونږ دغه کړي دي، ځکه دولت په دغه برخه کې مونږ سره هیڅ کوم داسې خاص همکاري نه ده کړې. حتی تر دې پورې چې اوس دغه اطلاعات او فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې مونږ حتی یو مدیریت د تیاتر د هنر دپاره نه لرو. په دې مانا چې د افغانستان په نور لوی ولایتو کې لکه کابل، مزار، هلات او قندهار کې تیاتر په رسمي بڼه موجودیت لري، خو متاسفانه چې تر اوسه په ننګرهار کې دغه مدیریت نه دی ایجاد شوی او دغه هر څه فعالیتونه چې مونږ کوو نو په دې برخه کې دولت مونږ ته کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې. یو هغه پروژوي مسایل دي چې ځینې شخصي انجوګانې او موسسات که مونږ سره داسې مرسته کړي هغه هم ډېر محدود او کم وخت لپاره.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار تیاتر ټولنې له مشر خلیل خاطر سره به نورې خبرې په بل خبرونه کې هم ولرو. اوس په جلال آباد کې د سولې د ماښام په نوم د یوې مشاعرې رپورټ ته تم کیږو.
ته چې لاړې ستا یادونه به مې وخوري، د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري.
د نقیب احمد اتل په غږ کې دا زړه ته پریوتون کې ترنم په جلال آباد ښار کې د یوې جوړې شوې مشاعرې نه اورېدل کېږي، چرته چې د نارنج د ګل د وږمو تر سپو لاندې شاعران ورټول شوي ول او د سولې د ماښام په نوم یې شعرونه وویل. دغه مشاعره په ننګرهار کې د سولې ښوونیز او څېړنیز دفتر جوړه کړې وه چې پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره پکې له هرات او تخار ولایتونو څخه هم دري ژبو شاعرانو برخه اخیستې وه. د دغې مشاعرې یو تن جوړوونکی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
خوشبختانه چې د هرات او د تخار راغلو مېلمنو کې شاعران وو. همدغه ملحوظم به دوی ته یو مشاعره تنظیم کړه او مشاعره د سولې د ماښام تر عنوان لاندې وه. تاسو ولیدل چې ډېر ښه استقبال شوله. زه فکر کوم چې که داسې پروګرامونه تنظیم شي او دوی د دې خپلو سفر په خاطرو کې دغه یو ډالۍ د ځان سره چې مونږ یو ماښام د سولې د مشاعرې د ماښام تر عنوان لاندې ملته تیر کړ او د ننګرهاریانو نه واقعي یوه خوږه خاطره مونږ ځان سره راوړې ده.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د ارشاد رغان، عرفان الله بیدار او دلدار د شعرونو نمونې په ترتیب سره ستاسې په وړاندې ږدو.
ویني دي بمبار ده دا سره د نړۍ خوشبولې، هر خوا د مرګ ویره خواره د نړۍ خوشبولې.
خوله د هر په هر بشي را ټوله خدای دې خیر کړي، دا بشي په نن سبا کې ټوله خدای دې خیر کړي. بیا به تر ته کوي د ور په خوله کې جاده جوړه کړي، بیا بشي تازه را ته را ټوله خدای دې خیر کړي. جګړه روانه ده مرګونه کېږي، خبره ورانه ده مرګونه کېږي. د یو زلمي جنازه نه ده شوې، د بل روانه ده مرګونه کېږي. نور به د شپې ناوخته کور ته نه ځم، مور مې پریشانه ده مرګونه کېږي.
په دغه مشاعره کې په لسګونو هغو مېلمنو هم ګډون کړی و چې له هرات او تخار ولایتونو څخه ننګرهار ته په چکر راغلي ول. یو تن خپل احساسات مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل.
ما نام غلام سید دقیق دی، د هرات ولایت. دا مشاعره د سولې لپاره و. هغه څوک چې سولې لپاره هغه ځلی کې دا د قدر وړ دی. د دې لپاره مو خواهش کوو چې جنگ بس دی، خرابې او ویرانې بس دی. دا ملت آرزو لري چې د افغانستان بچیان سوله لپاره چوچت
کړي. ته چې لاړې ستا یادونه به مې وخوري، د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري. د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه تر بلی خبرونی پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشوم نو پڑے سپو ہے دما دب خارو کے بزکا لو بے دما پان پان میں وجو لمن زلا گلاب اوزتا نرجے دما تب خلا شغلا سرگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیار پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما رانے دما لے ونتو میں بس ہم دگا سودا چہر جانوا پسان کے پٹے د نورا شک نیبل تیسان رسی یارا شک نیبل تیسان رسی موردا سڑے ترسبا نرسی نرسی گورد سڑے تر سب نرسی یار عاشق نیزر تیسان رسی چرت چل مر ہم رسی لویا نڑے ٹول تک سم شیرا پر خف کے نورد چان رسی یار عاشق نیزل تیسان رسی اور عاشق نیزل تیسان رسی ردا سڑے ترسبا نرسی نرسی ردا سڑے ترسبا نرسی راشد نزل تیسان رسی